په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلې دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وخت چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرانس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی
دی وای وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده. خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاوري خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړل شي.
قراردادي یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په روسیه کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پایته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. دا عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیې د ادعا له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي، نوزاد او لشکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې 40 تنه وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 وسلوال وژل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې ده او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطاولا صافي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان پیښه تایید کړي خو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته لاغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پوښتنه ناکامه شوه. د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران صاحب ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکېچ هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یکشنبې په ورځ په هغه ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ، خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی و. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کاری ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخبی وایي
نړیوالو نه غواړي چې باج واخلي او په دې بانه باندې بیا نورې هم ځان مهمه بولي. د دوی اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه برید کې چې ګمان کېږي نړیوالو ځواکونو به کړی وي، د ولسي جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل سوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندې.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې ځان کړی. د دوی مورد نظر د موږ په پیکار دوه کسان وو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه یې انتخاب کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د مقدونیا لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیا د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمه کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درې ملي کنفرانس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې کې رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنګي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي، د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنکړل شي. مرسنری یوه بهرنۍ اجیره جنګي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنګیږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کنفرانس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې باید د ښارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل دی باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولی شي هیڅوک یې نشي کولی. دی وایي اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولی شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولی او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسله والې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنګي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینې نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یو امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغسې اطرافونو نه ګټه واخلي، پاکستان د دغسې اطرافونو نه غواړي چې ګټه واخلي، سیاسي، اقتصادي وو موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو. تاسو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیسپانیا دی کاری.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې ښایي د پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپله رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل دا هم کېدی شي چې نړیوالو ته دا په اثبات رسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن دی. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور براوخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې لالي شورا سره شریک شي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې لالي شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لالي شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي. تفصیل خان محمد سندراکوي.
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم له لارې پر مخ وړل کیږي؟ خپل اړخونه پر کوم موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان له اړه خبر خاخلي کوم موضوعګان مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنه دي چې ولسی جرګې اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې لالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریک شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسه ملي هست، نیاز اساسی مردم افغانستان.
دوبو ول د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسی اړتیا ده. مونږ سولې غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي. په دې برخه کې له ټولو جزئیات سره یو روښانه موضوع د خلکو ملي شورا سره شریک شي. مونږ داسې سولې غواړو او ملاتړ کوو. د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضره ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد لزینو لویدیزو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسب لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت د افغانستان د تیرو سو کلنو لګښتونو سره برابر وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغه شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې یو په وکي ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنی دولتي نهاد نه ده. چرل دي هم دا هڅه کړې د چې ملي شورا نظر واخلي، نو دا کار شوی دی. ولدي ورسته هم د سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ځان وغواړي.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کیږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي، خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړي. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
اوس په ورسو کونر ته. د کونر نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریه تاولا ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکښې درې تنه وژل سوي دي. د کونر والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د پیښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند د شړلو سیمه کې تیره شپه د ولسي جرګې نوماند قاري عطاالله صافي په حجره برید شوې چې پکې د یاد کاندید درې د تره زامن چې ورسره یې د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوي دي. قاري عطاالله صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
داسې وشوې مونږ جګ شلو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامي امنیتي قواوې زکه تهری هم سره وی نو ما امنی قماندان ته زنګ وو محلي پولیسو مسولین ته زنګ وو نو دوی ټولو بس دا خبره و چې مونږ نه پویږو مسله څه ده خو تاسو ساتنه خپل وکيو درې سات مونږ انتظار وکړو کله چې د خلک لاړل نو هغه نه رسته امنیتی نفر راغلو چې مونږ لاړو هم قتل زمونږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره څه نشته دي او د شهیدان شوی
ساپې وای دوه کسانې لسیمی ژوندې هم وړل شوې دي.
دوی مو پیښه چې بم دي جریان کې زمونږ گاونډي چې سمرګل نمیگی یا وراری چې کرامت نمیگی هغه په اردو کې وظیفه هم لري رخصتې تر غلې نو دغه دروازه په بمونو ول زو شو هغه وړل شوې دي. کور نه کېش کوم لپ ټاپ کمپیوټر مړل شوې دي خو شخصا د دوه کسان بول شوې دي. نو مونږ سپورې د موضوع په اړه نه پوهیږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چا په وه.
د سیمې یو تن اوسیدونکی عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي خو په دې نه پوهیږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوې او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 او جاسوس فاصله پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادی راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې سانت کړی دي. د دوی مورید نظر د موږ په پیکر دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو یو سرتیری او عسکر وو د ملي اردو زخمی وو یو د وړلو تلاش کاوه هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاری صاحب اولاد سي کاندید د دغه درې کسما پیزین دي چې دوی په مسیر کې وو هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنیو سره په غم کې شریک یم.
والی وایي عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي موږ سره رابطه نه ده نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ یې ملاتړ نه کوو دغه په وړاندې درېږو څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د مقدونیې لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیې د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیې په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیې نوم په شمالي مقدونیې بدل سي، خو د مقدونیې د نوم د بدلون لپاره د یکشنبې ورځې ټول پوښتنه ناکامه سوه ځکه چې په لازم شمیر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیه نړیوالو متحدانو پر سکوپیه غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره واره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیه د غړیتوب هیله لري د یکشنبه په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په سلو کې 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډیره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای تامه لري د مقدونیه ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیه له ټولو سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسؤلانه او رغنده اقدام وکړي. متحد ایالاتو هم له دې بهیر سره مرستې ته تیاری ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پوښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رایې ورکولو بهیر پای ته ورسید، د په پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
زنام یاس، زنای اپوزیسیات، زنات سیته ګرګن.
زه پوهیږم او اپوزیسیون او هیوادوال ټول پوهیږي چې له یونان سره تر دې بله ښه موافقه نشته او نه به وي. په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه له غړیتوب پرته بل ښه بدیل هم نشته او نه ممکن دی. زه شخصا د پارلمان له ټولو غړو غوښتنه کوم چې راځئ خپلې ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکې ګټې له سیاستونو او ګوندي ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پښتنې ناکامي په یو غونډه کې ول منځله. د سکوپی اوسیدونکو فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و.
څرنګه چې حکومت په کافي شمېر خلک رای ورکولو ته برابر نه شو کړای، دا ټول پښتنه ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي، نه شمالي مقدونیه.
له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانی یوګوسلاویات څخه خپل خپلواکي اعلان کړي، یونان داوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونیه باید خپل نوم په شمالي مقدونیه بدل کړي.
او د ساينس له ډګره به دا راپور له عصمت څاروانه واورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت د پیلېدو په اړه جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکي اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومېږي، د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. د ته ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی دراتو کاکو کو سلامونه کی له حکرامات وانی کو نو غور ماشی میزان ولې دی موږ مشکل دغه د شته ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکای کی بو غور ماشی په دغه صحیح کی دی زی په دغه شبکې نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه شته دا صحیح سره مرستو کې د ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په اړه کی صاحب ډیر زی په دې چارت په شوش کو ستاسو سره موږ شبکې ټلیفون شبکې زی په دغه سینکار شې دی په اړه نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکات شریک کوي پارته کوشش چې کوم ستاسو سره موږ دغه نه رخي ته ما سره موږ غوښتره دا د شي دا کار پاره شي صاحب دا پروژې باندې کار پېل کې او دا غوړانه سندې مشکلاتونه حل شي صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه فاروق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاص ډول په مرکز کې موږ پروت یو موږ کاران له څلې راځنه لري موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند ډېر تریخ دی، ډېر ترنګل دی، ځکه چې یو خدای ورکولې سړک نه لري، مکتبونه نشته، نوی په وسمو تاسو ما خاصه توجه نه کړی او په څنګه کې د خلک کوم چې جنگلونه او څنګه جنگل لمان دی وړل او ونی لمان دی وړي انندې تر دې چې اونلي د نور نارینه لکه په کې نه وي جناب رئیس محمد اشرف غنی او داسن خود ولی حکومت خان خلیجی څخه په ډېر اختنامات او غوښتنه کوم چې دوی ولسوالۍ ته اسلام ولسوالۍ ته سړک جوړ کړي په هر طریقه کې به دوی ولسوالۍ سړک جوړ کړي په مخه مخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلی چې د خپلو سیمو څخه یې راستولی و. موږ ته د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. 4:30 یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نن د خروالانو په دریم ملي کانفرانس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تیره شپه په نارنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون برید شوی او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید د چا لخوا شوی. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونۍ ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدراعظم ویلي دي د دې هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له کبله سخت ځپل شوی د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چاره کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. د ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودلو ناکامه هڅه کې لاس درلود.
مننه کوم اجمل لاند. دوستانه تاسو کولی سئ دا او د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وای پاڼه وګورئ. زموږ نور مطالب او راپورونه هم تل وسته لای سئ او دغه راز د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم می تکرار پر همدې وای پاڼه اوریدلای سئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله چې په جرمني کې رات سوی دی افغانستان ته لیږل کیږي، په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو. خو وروسته به یو اورو لمړی یوسف ځدران د افغانستان سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنې ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې نیپال ته د 3 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې لومړی توپوهنه نیپال وکړه او په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغان ځوانانو ته د 122 منډو هدف وټاکو. افغان لوبډلې بیا دا هدف پاته تر شم اور کې دوه لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ. له دې وړاندې د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان متحده عربي اماراتو ته هم ماتې ورکړې وه. له دې سره ټاکل شوي چې افغان 19 کلنه لوبډله سبا د هند پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د افغان لوبغاړو په کسیزه لوبډله د اولمپیکی سیالیو په برخه کې د ګډون لپاره ارجنټاین ته روانه شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسول منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې ډول لوبو کې ګډون کوي. د ده په وینا د افغانستان د اتلتیک، سوکوهنې او تکواندو د برخې لوبغاړي د شپږ کسیزې لوبډلې ملتیا کوي. ښاغلی شاهزاد وایي دا سیالۍ به سبا پیلېږي او د رواني میلادي میاشتې تر 90 نېټې پورې دوام کوي. پولینډ د والیبال د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. د والیبال د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د پولینډ د والیبال لوبډلې په پایلوبه کې 3-1 پر وړاندې برازیل ته ماتې ورکړه. د والیبال د نړیوال جام سیالۍ د 4 هیوادونو ترمنځ شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په ایټالیا او بلغاریا کې پیل شوې وې. پولینډ د دغو سیالیو لومړی، برازیل دویم او امریکا دریم مقامونه خپل کړي دي.
د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله چې په جرمني کې رات سوی افغانستان ته لیږل کیږي. جرمني په داس حال کې د رات سوی افغان پناه غوښتونکو بل ډله خپل هیواد ته ستنوي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ له افغان دولت سره په همغږۍ روانه ده. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي وی له جرمني څخه د وستل شوی او افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله راتلونکو چهارشنبه کابل ته رسیږي. د باوریان په نوم په جرمني کې له پناه غوښتونکو سره د همکاري شورا ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي دي چې د رد شویو افغان پناه غوښتونکو دا ډله به په یو پرواز کې د سه شنبې په ورځ له منشن ښار څخه کابل ته ولیږل شي. له 2018 کال راهیسې تر اوسه پورې 368 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده په 14 پروازونو کې کابل ته استول شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې له اروپایي هیوادونو څخه د رلیګونکو افغان پناه غوښتونکو د چارو مسؤل فیض الرحمن خادم ازادي راډیو ته وویل چې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو ویستل د افغان دولت او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې کیږي.
به استثنای کشور ناروی که شامل اتحادیه اروپا نمیشه و کشور سوئیس آیسلند تواقع ما باید
دوی منگل ناروی سوئیس او آیسلند پرته چې د اروپایی ټولنې غړي نه دي له نورو ټولو اروپایی هیوادونو سره د کډوالو د چارو په اړه د ګډې همکارۍ سند لرو. په دې سند کې راغلي دي چې د راستنیدونکو پروسه باید مخکې له مخکې همغږه شي، د پناه غوښتونکو ټولې غوښتنې واورېدل شي، په داوطلبه ډول د راستنیدونو اصل ته باید درناوی وشي، او کله چې پناه غوښتونکي ویستل کیږي د بشري حقونو مسله باید په پام کې ونیول شي. خاغلی خادم وړاندې وویل چې دوی په هوایی ډګر کې له راستنیدونکو پناه غوښتونکو هرکلی کوي او هغو ځایونو ته انتقالوي چې د 15 ورځنۍ استوګنې لپاره ورته ځانګړې شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکي زیاته کړه چې هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي له افغان ډیپلوماټیکو سرچینو سره په همغږۍ اقدام کوي. فیض الرحمن خادم وویل مخکې تر دې چې افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له هغوی سره مالی مرسته هم کوي. دوی د کډوالو نړیواله اداره یا IOM له کوربه هیوادونو سره د تفاهم له مخې له هغو پناه غوښتونکو سره چې د پناه غوښتنه یې رد او خپلو هیوادونو ته بیرته استول کیږي نقدي مرسته کوي. جرمني په داسې حال کې یو بله ډله افغان رد شوي پناه غوښتونکي کابل ته ستنوي چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد جګړه لا هم دوام لري او امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
اوس به بیرته راسو د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته. د بی پولو ډاکترانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنځ یا توبرکلوز د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې دغه مرکز مسؤلین وایي غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنځ پر وړاندې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړوي. د بی پولو ډاکترانو دغه څرګندونې په کندهار کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یوه روغتیایي مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی د اړه راپور چمتو کړی دی.
په کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنځ یا تبرکلوز یو شمېر واقعې ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه سوې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه سوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه سي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
په عیني وخت کې د بی پولو ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنځ د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیایي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت راځي چې د یو کال په اردو کې به یې چارې بشپړې سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنځ د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بی پولو ډاکټرانو په یو لن مهاله مرکز کې ترسره کېدل چې ډېر کله د دغې ساري ناروغۍ د اسان خبرېدو بیره هم ځینې موجوده وه. سردار محمد او صدیقه د نری رنځ هغه ناروغان دي چې د بی پولو ډاکټرانو په لن مهاله روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
د
ډیر وختونه داسې په ما باندې یاده چې وطن به خلک دعویانې وکړي خو داسې صحت نه دی اوسرکي ډاکټرې مخکې څو کاله مخکې بیا رن باندې نه پوهېدلو چې دا څنګه رن دی بیا اوس اوس ولو چې دا مدی رن دی چې ډېر مرض دی
د نړیوالو رسمي شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په تبرکلوز یا نری رنځ اخته کیږي چې له ډلې څخه هر کال 13000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زه هم مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه په تر دې مهاله را سره په ګډه واوریدله او زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. مخکې تر دې چې د ژمنې سره سم یو کلیزر ژغونو راډیو جامې ته ورسو، د هلمند ولایت څخه یو ځانګړی رپورټ لرو چې د دې اوریدو ته تاسو راوبلم. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې لوی هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کور ته جوړېدو پر قرارداد 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یو خونه جوړه سوې ده. زموږ خبريال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږ میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللي دي. په دې اړه به دغه تفصیلي راپور الیاس دی راواوروي.
دغه وبای سر باندې نه دغه توربین زایشه
عبدل وکیل د ګریچ د بندبار کې د برېښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. د دې دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدل وکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو د کار
دوی کارونه ول د دغه دی چې فقط یو کال بعد معلوم سي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار 50 کاله وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لا نه دی بشپړ شوی. د ګریش د برېښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدو اوو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او فقط یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه شوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور ورکشته کړی او بیا شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5-4 کاله کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي شوي چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادي ورکو. خلک راسی د دوی هرڅ حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي. بیا هم چې موږ پوښتنې کړي دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برېښنا دغه فابریکا په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر 50 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجو ولسوالیو کې پراخه کرهڼې ځمکې خړوبوي. د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی دی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برېښنا چلیږي. دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کې چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برېښنا مسؤلینو برق په دې خطر ور باندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کیږي. رؤوف راته ویل د برېښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ راسوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي. موږ لاندې د ترانسفورمر ته چې هغه په زور باندې تا اولټ نس برکوالای ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډیر خراب دی. دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي خاص د برق د وجې برق نشته په ښار کې اصلا برق ګرځېسته نه د ګریش خلک پر دې په بدل خوبه دي چې اته دا سامانونه بیا مخر نه وي سامانونه به هم نه وي پنځه کاله باندې یوه خونه جوړه شوې جنریټران یې راوړي دي په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینه باید چالان وي دا ماشینه په دا پنځه کاله لهنې نه دی بس سوی تیل وایي را روان دي خلک یې خوري
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریشک د بندي برق د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې سوي وای خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي د ګریشک د برښنا مسؤول عبدالوکیل ویل د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریشک کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي
پوروړی ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دی پلا چې راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللي دي د دې ځای سره په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دي ولې په زموږ اوبه ډیر کښته سوي دي دلته غریب خلک سه سل روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په پنځه سوه هم د ورځې د یو تنکۍ اوبه نشي پورته کولی
د ګریشک د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري له وړاندې دوی ته رسېدلي دي خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د سست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومېږي ورکول شوی دی والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلي کارونه پیل سي
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګریش کې چې د هغې سره سم حیات مې وټاکه او د حیات سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي او تاسو ولې چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوان ګودامونه
د هلمند دولتي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلاند سوي وای چې له وړاندې ورول سوي دي خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو کچیرې د ګریشک د بندي برق فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس یو اشاره پنځه میگاواټه دی تر پنځه میگاواټه لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د ښار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د دوی تخمین او برسې ښیي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې لس میگاواټه برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډېره سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي محمد ریاستی تازدي راډیو هلمند
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خوگو آوریدون کو تاسو آوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری دو پولیسو افسر او دو وطن خدمتگار ده دوی باید د خپل لور په باره کې اندیښنه ونه کړي اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي
د داس نجلۍ خوښ یم چې ګوتې د دسرو ګوتې د دسرو په لاره وي روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسا گلا راجا ورو موسا ګل څه ته ګوري راځه تڼو ته زه سندرې درته وایم
سنم ګل یادي مه کوه زه شرمېږم
وهي له خپلې مور نه هم شرمېږې پرون خو دې خدای داد سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ راباندې کوو ته وایه که
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څښتنه سې وای وی نه نه خوله مې خطا سوه جنتي سې ادې بتا دې نسم ته وایه که
امین زویا خو ماته هم مبارکي راکه زما نور څوک سته چې د خپلې انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې د لمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وای مامین ادې ښه سنم ګلې ادې ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادې د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وایې ښه
په خپل کار پسې پویا نسوم زویا
داسې ده ادې چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم ته وایې ښه
لیلا السلام علیکم
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی رازه رازه پاندې چمن کې به لګي کینو لا وخت شته او رسمیات هم نه دی پیل شوی
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کینم
رازه رازه دغلته کینه
اوهوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېریږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښه یم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری؟ وی وایم زیری دی په گل بدل شه مبارک مبارک الله شکر دا خود دو هم زیری هم را بانده و که سه به زنگ ورته و هم هم مبارکی به ورکم خخه منه نه کورانه تا دی سلام وایه پا مخه دی گلونه
مانی صاحبی مبارک شه دادی چیشی زیر مصاره یادول؟ که پتا خبره نوی دا زیر خو پا مام وکا
پتا خبره نده پا تلیفون که میوی خورلنده نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خورلنده خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختیا رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیر تکره دی خوچ وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم داسه ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خورلنده پا دیر و لوی و لوی دندو که کار کوی لکه داکتران، انجینران او دست نور
هم دست ده پا خدای که خزو تا اول دی خپل و کورانه یو او بیا دی طولنی او حکومت لخوا دی درس او تعلیم لاری برابری شی که دایشی چی دیلم او پوخی پا برخه که لوی لوی کارونه وکی
ته خواهی لیلا زموگ دی وطن جونه او میرمنه دی نره لنجونه او میرمنه چه کمه ندی چه حقی وار کرل شی او هلم آسل کی د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولای شي
جمیله په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راشه را ونیسه چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته یې ودروو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راسره ونیسه بیا به یې په ګټه پوه شي
ښه سمه ده داسې ښکاری چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه
ښه ده دا ځای به ښه وي.
هو بېخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخېژم، انګور به راوشکوم. چې مې ځان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوې یې، ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کېږدم.
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وښکۍ راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم. ونیسه ځولۍ دې.
نور بس دی جمیله، راکته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلښتې، رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل. میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
رښتیا زرلښتې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي. چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي، او خپل مسؤلیت ادا کوم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې وي زرلښتې، هوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. اوس چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې ده نور.
وای پرې مېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردال خان اورورا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصل چې له کار دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان اورورا، دا زلمې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دې غاړه کېښوده، او خپل خویندو ته دي د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې څه راته ښکاري. مولوی صاحب ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټکټرې ولې رانه اوس؟
ټکټرې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټکټر یادولو شوق کړی دی؟
دی خو د خان د لول خان ناظري کوي. بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالیو ډک شي.
ښه، مطلب دا چې له مساګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب که اجازه دی وي، زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټکټر کندې ته وغورځوي.
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کلی مولای صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولای صاحب خبرې منلی او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدل زمکی پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.